پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاس. د ازادي رادیو د 10 ساعت په خبری خپرونه کې تاسو خبرونه او رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاله رئیس عمر داوودزی سره زموږ ځانګړي مرکه او نور رپورټونه هم لرو. نن د سه‌شنبه ورځ ده، د جديت لسمه نیټه ده، د 1309 هجري لمریز کال، د 2019 میلادي کال د جنوري 8 ده. د خبرونه نور مطالب به ورسته واوري. اول به ورسو د 10 ساعت د ازادي رادیو مهم خبرونه ملالي بشیر وړاندې کوي.
تمړی ته جنو خبرونو سرچکی ته مده چې د کابل درایو د 300 محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریه خبرې کوي، او د اسلامي دولت ډلې یادایش ویلي چې ځان وژونکو یې پرون د سوریه پر قاکې څو تنه وژلي دي. بشپړه خبرونه. رویټرز خبری اژانس د طالبانو په قول وایي چې د دې ډلې استازي به سبا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبري پیل کړي. په دې خبرو کې به چې دوی ورځې دوام کوي د افغانستان د حکومت استازي برخونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو تر دې مخکې له یو بل سره درې ځلې خبري کړي دي. رویټرز ته طالبانو ویلي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د قطر په دوحه کې به د امریکا او طالبانو په خبرو کې د بل هیواد استازي ګډون نه لري. تیر ځل د طالبانو او زلمی خلیزات په خبرو کې چې په ابو ظبي کې وسوي د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون کړی وو. تمدا چې د کابل د رایو د 300 محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند زبیح سادات تیر شپه ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
نهایي کوشش د دې روانې ترسو د سه‌شنبه ورځ تر اخره پورې د غدریسو محلونو تفتیش پای ته ورسیږي، او د غدریسو محلونو د تفتیش نه به وروسته موږ توانی ګو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم راتلونکي اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
شاغلی سادات زیاته کړه چې په دغو 300 محلونو کې د تفتیش بهیر د اسنادو د نشټوالي د ستونزې له کبله د یک شنبه په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استازو په حضور کې پر مخ وړل کیږي. تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو د 2 ولایتونو لمړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په بغلان کې د برښنا پرسیوي مزي به تر نن ماپښینه پورې بیرته ونښلول سي. د دې شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته ویل د مزو له نښلولو سره به د کابل اوسیدونکي بیرته له برښنا برخمن سي. د افغانستان د برښنا شرکت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د برښنا مزي د پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په جریان کې قطع سوي دي. له دې پیښې وروسته د پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو برښنا قطع سوي. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یو کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنۍ سره نقدي مرستې وسوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنۍ وویشل سوې.
برای هر خانواده شهید 50,000 افغانۍ ورید.
دوی وایي هرې کورنۍ ته چې غړي له لاسه ورکړي 50,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل سوي دي. شاغلی سیاست زیاته کړه چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یک شنبې د ورځې په پیښه کې 1 کسان مړه او 8 نور ټپیان سول. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر او د هند صدر اعظم په سوداګرۍ کې د کسر د کمولو ترڅنګ په افغانستان کې د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي ته تلیفون وکړ، او له هغه سره یې د هند او امریکا پر سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ همداراز وایي د دوو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به په روان 2019 کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریه خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن د ترکیه د دفاع وزارت او استخباراتو له چارواکو سره په کتنه کې هڅه وکړي چې په سوریه کې د امریکا د ارادو په اړه ځینې پوښتنې روښانه کړي. جان بولټن په داسې حال کې انقرې ته سفر کوي چې ورسره په یو وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته ځي. بولټن وروسته له دې ترکیې ته ځي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې ناببره اعلان وکړ چې له سوریې څخه 2000 امریکایي پوځیان باسي. ټاکل شوی ده چې جان بولټن د ترکیې له دفاع وزیر خلوصي اکار او د استخباراتو رئیس هاکان فیدان سره وویني. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې ځان وژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبرپاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلې اعماق خبري اژانس خپره کړي ویلي چې په دې حمله کې 1200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبرپاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دغې حملې په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو په رقه ښار چې د سوریې په شمال ختیځ کې پروت دی په 2018 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکه ټینګه کړه. د خبرونو پای.
سات د 12 بجې او 16 دقیقې د خبرونو مو تر 2 بجې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي
موږ هیله من یو چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو، هغه هڅه چې د ډاکټر زلمی خلیلزاد او هغه
په دې خبرونه کې موږ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء له رئیس عمر داودي سره ځانګړې مرکه لرو.
ما دنده داده چې دغه کوچونه سره هماهنګ شي او یتنه وخت شي.
په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لرو او په خبرونه کې د روغتیا پروګرام هم خبرو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته خوشبيني لري. د اجرایي ریاست د بیان مرستيال نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په نورو هیوادونو کې د روانو هڅو ملاتړ کوي، خو هغه بیا هم ټینګار کړی چې هیڅ هیواد نشي کولای چې د سولې له هڅو د افغانانو پاستازیتوب د سولې په هڅو کې د افغانستان د خلکو پاستازیتوب پریکړه وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هم وایي چې دوی خوشبین دي. زما همکار یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
حکومت اجرا ریاست وای د افغانستان د سولې بهیر ل لوړو جوړو سره مل او د پروسه د خوټینګار کې ویچه روانو هڅو ل بل هر وخت ډیر سولې ته رسیدو خوشبيني ډیره کړې ده. د اجرا رئیس دویان رسال فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل په دغه پروسه کې د هر ډول تصمیم حق ایواز افغانان لري او بل هیواد د افغانستان ځای نشینی ولای.
افغان سولې لپاره هڅه روانې دي. موږ هیله من یو چې موږ به ویني دیجی ته ورسیږو، هغه هڅه چې د ډاکټر زلمی خلیلزاد او هغه هڅه چې د سیمې د هیوادونو لوري روانې دي او د افغان حکومت سره شریکې دي، امیدواري ډېره ده. موږ تمه لرو چې هغه ډول چې موږ هیڅ ډول شرط نه دی اعلان کړی، طالبان هم که واقعا سولې ته اراده ولري نه باید مخکنی شرط وړاندې کړي، راد شي د خبرو اترو میز ته او هر هغه څه چې لري هغه باید د خبرو په میز باندې بحث وشي.
دا څرګندونې داسې مهال کې چې په دې وروستیو کې د افغان سولې په خاطر د څو هیوادونو لخوا د هڅو ویل کېږي. د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو او له طالب استازو سره د لیدو کاتو سره هم مهاله روسیا، پاکستان، ایران، سعودي عربستان او ترکیه هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د رول لوبولو ویلې دي، خو دا هڅې کله هم هیله بخونکي او کله هم ناهیلي کوونکي بلل شوي دي. د خبرو اترو له افغان پلاوي سره د طالبانو نه لیدل او یا د جدید ناست لغوه کول چې د رويټرز خبري اژانس یې دلیل دی او طالب چارواکي په حواله د افغان پلاوي سره نه لیدل بلل دي، هغه څه دي چې په دغه بهیر کې د افغانانو د ونډې پاړه نه هیلې پیدا کړې دي. خو له دې سره بیا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني ویلي د افغان سولې پاړه خوشبيني خو دلی ویلي دي چې طالبان حاضر دي سولې وکړي او افغان حکومت سره خبرو تکيني. دا هغه څه دي چې طالبانو تر اوسه ډډه کړې ویلي دي، دوی وازه امریکا سره خبرو ته حاضر دي. د ټپکتو د اندښنه هم راپورته شوی چې اسنه امریکا او طالبان له افغان حکومت پرته موافقې ته ورسیږي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي علي کاظمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان باید روشن بسازه که دی سند در کجا
دی وی افغان حکومت باید دا روښانه کړي چې دا سند چیرته لاسلیک شوی او آیا د افغان دولت موافقه پکې شامل ده کنه. افغانان باید په وضاحت کې قرار ولري او موږ هیله منو چې له پردې شاته سندونه چې د خلکو نظریات پکې نه وي لاسلیک نشي. لدې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ټینګار کړی چې د سولې بهیر به یوازې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت مخته ځي. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو، تاسې زموږ د همکار یوسف خان ځدران د دې ننني رپورټ په منځ کې د افغانستان دننه د سولې لپاره پر روانو هڅو معلومات واورېدل. رویټر خبري اژانس د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله ویلي چې د وسلوالو طالبانو استازي به د دې اونۍ په پای کې په قطر کې یو اربیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د وسلوالو طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو مشرانو له دوی غوښتنه کړې وه چې په سعودي عربستان کې په پلان شوی غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرې وکړي، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولای په دا غونډه یې لغوه کړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی پاکستان ته روان دی. شغلی داودزی بیګه له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې خپل دې سفر ته ډیر خوشبین دی. له ده سره سمامکار نوریاس نوري مرکه کړې ده. د دې مرکې د بلنې دارویدو بلنه درکوم.
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غني یو د دوه دندو نه چې ما ته سپارلې هغه د خاص نماینده په توګه په منطقه کې اجماع ایجادول دي، البته په افغانستان کې د سولې د کوششونو په هکله. موږ تاسو وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یک نواخته شي د یو هدف دپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. په منطقه کې اولین مرز چې ورته سفر کوم پاکستان دی. د پاکستان د مکی نظامی مقامات سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
پاکستان د افغانستان په لانجه کې یو مهم لوبغاړی دی. په دې وروستیو کې هم د سولې په پروسه کې ګډون یا ونډه زیاته شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی. دغه راز په ابوظبي کې وروستۍ غونډه هم ویل کېږي چې د پاکستان په نوښت شوې وه. څه فکر کوئ چې پاکستان به آیا وکولی شي له هغه امکاناتو یا له هغه نفوذ څخه چې دوی ویل کېږي پر طالبانو لري، طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي؟
از موږ خو هم دغه هیله ده. پاکستان په تیرو 40 کلو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی، خپل اثر و رسوخ لري. خاصا په تیرو کلو کې طالبان باندې خپل اثر و رسوخ لري او اوس وختو کې خو داسې ارادي اظهار هم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي.
تاسو دغه سفر ته څومره خوشبینی یاست؟ له دې مخکې خو هم افغان چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي وو، د سولې د عالي شورا پلاوی هم تللی دي. یعنی څومره خوشبینی یاست چې له لاسته راوړنو سره به دغه سفر وي؟
دا یو سفر خو سړی نشي کړی چې پوره نتایج په یو سفر کې په لاس راوړي، او دا به د سفرونو یو لړۍ پاکستان ته او د منطقې نورو ملکونو ته. په مجموع کې 2019 کال داسې چې د سولې کال دی په افغانستان کې، او د ما سفر هم د ما کوششونو یو جز دی. هیله ده چې دا یو مهم جز تمام شي او د خو لاسته راوړنو پیل وشي.
تاسو د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم یاستئ. په دې وروستیو کې د سیمې یو شمېر هیوادونه د پاکستان په ګډون البته د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر ښکېل شوي، له طالبانو سره یې خبرې کړې دي. تهران ته د طالبانو استازي ورغلي وو، دغه راز روسیې غونډه کې هم ګډون وکړ، او په دې وروستیو کې په ابوظبي کې هم په غونډه کې ګډون درلود په څلور اړخیزه غونډه کې. دغه سیمه ایز اجماع او هڅو ته تاسو په کوم نظر ګوري؟ آیا دا سره هماهنګ دي او که دغه هیوادونه چې د غونډو قربتوب کړی دی خپل ګټې پالي؟
دا ټول افغانستان د دولت سره په همغږي شوی، حداقل افغانستان دولت مخکې د مذاکراتو نه خبر کړل شوی دی، او وروسته د خبرو نه هم د افغانستان حکومت ته گزارش ورکړل شوی دی. اما دا چې دا مختلف تکارونه یو د بل مومت څومره واقع کیږي دا روان اوس موږ شروع کوو د خیر نه وي چې د دیو ترمنځ همغږي او همانګي ډېره شي چې د یو اجماع په توګه باندې مختلف شو
چې هدف ته ضرور رسیدو. د اوسې سبڅورې زمخه تاسو په کابل کې په دې مدني ټولنو لاستاو سره په یو غونډه کې وویل چې دا ځل به د افغانستان حکومت پلاوی اون لیګي سعودي عربستان البته هغه وخت په پام کې و چې بل غونډه به په سعودي عربستان د جدي په خار کې وشي ترڅو ورته ډاډ نه وي ورکړل شوی چې د طالبانو استاذ به د افغانستان د حکومت له پلاوی سره مخامخ خبرو ته کینی. اوس راپورونه موږ ترلاسه کړل چې د جدي غونډه یا لغوه شوی یا هم ځنډول شوی او دا غونډه بیرته قطر ته لیږدول شوی. د طالبانو سرچینو ویلي چې مونږ یوازې له امریکایي چارواکو سره بیا خبرې کوو او هغه هم په قطر کې. د طالبانو دغه دریسته په پام سره څه فکر کوي چې څوک کولای شي چې دوی دې ته اړ کړي امریکا چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی او که د سیمې هیوادونه
دا ټول په ګډه او د دې نه زیات د افغانستان خلک. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. تاسو که د هر افغان نه پوښتنه وکړئ چې لوی ترین مشکل د څه شی دی وایي چې جنګ، او کور نه پوښتنه وکړئ چې لوی ترینه غوښتنه او هیله مو څه ده وایي چې سوله. نو طالبان د دې خاورې خلک دي، هغوی به هم بالاخره د ملت غږ ته لبیک وایي او د سولې خبرو ته به د افغانستان د دولت سره چې د جنګ بل لوری دی حاضریږي.
د په افغانستان کې د سولې لپاره د جمهور رئیس له ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا له رئیس محمد مر داوودی سره تاسو د ازادي راډیو مرکه اوریدل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو په مکرې د ساعت د ازادي راډیو اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت په دغه هیواد کې د متشبثو خزو د وضعیت تحقیقو خبره کوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په هڅو سره په روان کال کې د افغان متشبثو خزو تولیدات په هیواد دننه او بهر په 12 نندارتونونو کې دنداري تبان شوې دي. کاغلی قوقندی وویل د هند په نندارتون کې چې ولس ورځې مخکې په هغه هیواد کې جوړ شوی و د افغان متشبثو خزو تولیدات په 15 سلوي قرفو کې دنداري تبان شول. د کاغلی قوقندی په خبره په کور دننه او بهرنیو نندارتونونو کې د خزو ګډون د دوی تولیدات ته د بازار موندنې په برخه کې ډیر اغیزمن دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغان میرمنې تر ډیره د خامک ګنډنې، غالۍ اوبدلو او د غشن د اچار او مربا د جوړولو په برخه کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې دولتي بنسټونه د خپلې اړتیاوې د متشبثو خزو له تولیداتو پوره کړي، خو په دې شرط چې معیاري وي. د کندهار ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي د کندهار د انارو صادرات د تیر کال په پرتله 15% زیات شوی دی. سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان مریض کال له پیل نه تر اوسه شپږ څلوېښت زره میټریک ټنه انار له هیواد نه بهر صادر شوی دي او حاصلات یې سږ کال له 1,50,000 ټنو څخه زیات دي. نوموړی وایي د افغانستان انار تر ډیره دوبۍ، هند، پاکستان او په غیر رسمي ډول ایران ته هم صادرېږي. د ښاغلي سعیدی په خبره د کندهار انار په ملي او نړیواله کچه شهرت لري چې بڼوالي هم له خرڅلاو څخه ښه عاید ترلاسه کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,310 افغانۍ، 50 کیلو بوري بوره 1,260 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 15 افغانۍ 48 پوله، 1 یورو 48 افغانۍ 40 پوله، 1 انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، 0 ایرانی تومان 1 افغانۍ او 0 پاکستانی کلدار 1,500 افغانۍ.
دا ازادي راډیو دا او نور ټول خبرونه دا ازادي راډیو په پاڼه باندې تاسو لوستلای شئ. دا ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. تاسو نن په خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس سره د ازادي راډیو مرکه اوریده. تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو څه فکر کوئ؟ په دې خبرونه کې موږ د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې ستاسو پیغامونه هم خپرونو خپل پیغامونه راواستوي او د اروېدو لپاره یې راسره اوسئ. اوس به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت د پیاوړي کېدو او د هند پاسیفیک د سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو موافقې کړې دي. دوی دواړو د افغانستان پر مسله هم خبرې کړې دي. زما همکار نوریاس نوري دا مسله څېړلې ده. دا سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، اول سوال دا چې سپینې ماڼۍ د نریندر مودي او د ټرمپ د خبرو په اړه څه جزئیات خبرې کړي، نوري څه ویل دي؟
بلې فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویلې، سپینې ماڼۍ ویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي ته ټلیفون وکړ او له هغه سره د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمېدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. البته د یادونې بولو چې ولسمشر ټرمپ له مودي سره دغه خبرې وروسته له هغې کوي چې ټرمپ تېره اونۍ د کابینې غونډې ته د افغانستان د جګړې په اړه په خبرو کې د هند نوم د هغو هیوادونو په کتار کې اخیستی و چې د ده په وینا باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ټرمپ په سیمه کې د پاکستان او روسیې نوم هم اخیستی و چې د ده په وینا دې جګړه کې باید زیات ښکېل شي. خو د ټرمپ دې خبرې ته رسنیو ډېر پام واړو چې ویلي و مودي ورته تل دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. نه پوهېږي چې دغه کتابتون چیرې دی. د ټرمپ په وینا دغه کتابتون چې مودي خبرې کوي ارزښت یې په افغانستان کې د امریکا د 500 ساعتونو مصرف په اندازه دی. خو هند د ټرمپ د دغې خبرې په غبرګون کې ویلي چې د هېواد د افغانستان په بیا رغونه کې پراخه ونډه اخیستې ده. ویل کېږي هند چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د بنسټیزو چارو پر پروژو شاوخوا 3 میلیارد ډالر لګولي دي.
د افغانستان د پارلمان ودانۍ یو مثال دی چې هندي خبریالانو په ټویټر او فیسبوک باندې دغه مسلې ته اشاره کړې ده. نوري صاحب، دوامه پوښتنه، ولسمشر ټرمپ او مودي د هند او امریکا د اړیکو او په سیمه کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي، د دې جزئیات څه دي؟
د هند او د امریکا ترمنځ په وروستیو کې اړیکې په ګرمې دودي. د امریکا ولسمشر او د هند صدر اعظم په سوداګرۍ کې د کسر پر موضوع خبرې کړې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ هم د سوداګرۍ په برخه کې کسر زیات دی. په دې معنا چې امریکا کم واردات لري، له هند او هند صادرات زیات دي امریکا ته. تیر کال وروسته له هغې چې ټرمپ پر فولادو او المونیم ګمرکي تعرفې په 50% زیاتې کړې، هند هم په عکس العمل کې له امریکا پر یو شمېر واردېدونکو توکو ګمرکي تعرفې زیاتې کړلې. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي چې د دواړو هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې هند او امریکا به په روان 2019 کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت هم زیات کړي. دواړو مشرانو ویلي چې په دفاعي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزه او انرژۍ په برخو کې د دوه اړخیزې همکارۍ ته پراختیا ورکړل شي او هم د په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې همغږي زیاته شي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ او مودي دغه راز د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت د پیاوړي کېدو او بله مهمه حوزه د هند د پاسیفیک د سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو موافقه کړې ده.
ډېره مننه اوریدونکو. تاسو زما د همکار نوریاس نوري خبرې واورېدې چې د امریکا د ولسمشر او د هند صدر اعظم د وروستۍ تلیفوني مکالمې په اړه معلومات راغونډ کړو.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو اجمل تورمان د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري. تر هغه وروسته به بیا نور رپورټونه او خبرونه درته لرو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، تیره یک شنبه پارک کې ولسمشر غني د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول له یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو سره مهمه غونډه درلوده چې متاسفانه ارګ پیغلی شو. په سر مقاله کې راغلي چې په یاد غونډه کې د سولې او روان بحران نه د هیواد د ژغورنې په هدف د یو لوی چتر او محور د جوړولو پر اړتیا خبرې وشوې. د سرمخلي لیکوال لیکي، د روانو بدمرغیو تر ټولو ستر لامل همدار دی چې زموږ ولس د خپلې ارادې د تمثيل مرکز نه لري. حکومت له ولس سره واټن لري، له سیاسي کړیو سره د تفاهم ژبه نه لري او په اصطلاح له ځانه سره ډنګوي. د ورځپاڼې په باور که حکومت او سیاسي ډلې دغه خلا له منځه یونیسي، اوسنی بحران دومره لوی دی چې ټول به پکې د خاشاکو په څیر ورسره واخلي. ویسا په یووالي ټینګار کړی، لیکلي یا اوس یا هیڅکله. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي له افغان حکومت سره سوله وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د ایران د ملي امنیت شورا منشي پرون یوې غونډې ته ویلي چې طالبان هڅه کوي له افغان حکومت سره سوله وکړي او ایران په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته کوي. د ایران تسنیم خبری آژانس د راپور پر بنسټ علي شمخاني دا هم ویلي چې امریکا د خپلو استازو له لارې د افغان سولې د مذاکراتو په اړه ایران ته ویلي چمتو ده چې په دې اړه ورسره خبرې وکړي. هیواد دی کې خو امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په مطلب کې دا هم راغلي چې ایران په دې وروستیو کې دوه ځلې له طالب استازو سره لیدلي او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په جده کې د جوړیدونکو غونډې ځنډیدو ته په اشاره سره لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي ولسمشر غنی د جنیوا په غونډه کې اعلان وکړ چې سوله وخت غواړي او د ده د سولې پروګرام کم تر کمه 15 کاله وخت نیسي. نو ورځپاڼه لیکي چې د سولې د خبرو ځنډ ته که هغه د هر لامل له مخې وي د ملي وحدت حکومت خوشحالي کی. خو په مطلب کې راغلي بل خوا بیا د ځینو سرچینو په حواله زلمی خلیلزاد شپږ میاشتې وخت اخیستی چې د افغانستان د سولې او جګړې برخلیک معلوم کړي، نو ځکه بیړه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
تا هم پاکستان ته د افغانستان د اصول دالی شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودزی د سفر په اړه ستاسو پیغامونه. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، پاکستان ته د افغانستان د سولې شورا د یو هیئت تلل به کومه مثبته نتیجه ورنه کړي، ځکه تر دې وړاندې هم سفرونو کومه ګټه نه ده کړې. ولی الله رحیمي له خوسته لیکلي، زه د سولې په اړه وروستیو کوښښونو ته ډېر هیله من یم، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي. شفیع جان زدران د خوست نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي، تر څو چې پاکستان د سولې تر څنګ وي افغانان به د سولې خوند وانخلي. عبدالواحد مدقق صاحب له لوګر نه لیکلي، موږ سولې ته خوشبین یو. د پکتیا د ځاځیو څخه فضل کریم درویش لیکلي، د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې رول مثبته نتیجه درلودلی سي. سلام سنا د هلمند لیکلي دي، زه فکر کوم چې د داوودزی سفر به د افغانانو په ګټه وي او شایي مثبتې پایلې ولري. بل اوریدونکي فرید هوتک له کابل لیکلي، که امریکا په واقعا په پاکستان یا پر طالبانو فشار راولي سوله به حتما راسي. احمد شکیب سادات صاحب لیکلی دی چې هندوستان په بیلابیلو برخو کې د افغانستان سره مرستې کړي چې مرستندوی منندوی یو. البته دا پیغام د زموږ د پښتون سره ارتباط نه لري. عبدالمتین حقیار له هلمند لیکلي، پاکستان په سوله کې مداخله وکړي سوله نشي راتلای، ځکه چې هغوی زموږ پر پاکستان زموږ پر موږ نه خوشاله کیږي. اوردونکو که تاسو خپل پیغامونه راستوئ نو لطفا دقت وکړئ په لیکلو کې، ځکه تاسو دا پیغامونه سمونه لیکئ دلته په سیستم کې خراب راځي او بیا یې موږ نسو لوستلای. ولی الله رحیمی صاحب د خوست لیکلي، زه د سولې په اړه وروستیو کوښښونو ته ډېر هیله مند یم، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راسي. دا پیغام لکه چې دوه وار ولوست. تاسو کوښښ وکړئ چې خپل په ټلیفونونو کې د پښتو لیک څخه استفاده وکړئ، چې که موږ تاسو په پښتو باندې پیغامونه راوستوئ موږ یې سم لوستلای سو. دلته د نورو اوریدونکو د عبدالوهاب صاحب، د عبدالله له کندهاره، د عبدالمتین حقیار، د ډیرو فرید هوتک، د ډیرو اوریدونکو پیغامونه داسې هم راغلي چې زه یې نسم لوستلای. نو له ازادي راډیو سره اوسئ. سات دولس نیمې بجې کېدونکې دي، که تاسې د ازادي راډیو اورېدو علاقمندان یاست نو په انټرنیټ باندې موږ رادیو تاسو آسان اورېدلای شئ. د ازادي رادیو د پانی ادرس دی azadiradio.com. او زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پوری دی. په وو بجو به بیا د امریکا ژغ رادیو پښتو خبرونه پیل سي. نو که وخت لري علاقه لري نو دغه ټولو در وېدو لپاره را سره اوسئ. د ازادي رادیو د خبرونه تریوی بچی دا ورسته دا روختیا د ژوند شتمنی پروگرام وړاندې کوو. خو اوس د خبرونو لنډیز ملالی بشیر وای.
رویټرز خبری آژانس